سوید ازادي رادیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت شو. په راتلونکو دیرش دقیقو کې په دې خپرونه کې زه احمد شیبر درسره یم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي، پکې د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې خپرو چې دا یې منلې ده چې په افغانستان کې د امنیت په راوستو کې پاتې راغلی دی، خو علت یې هم روښانه کړی دی. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو. جانقا علي کوزه وړاندې کوي.
افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف پخوانی انګلیش قومندان وایي د افغانستان د ثبات لپاره ټاکل شوی هدف د 2014 کال په نیټې سره ترلاسه کیدای شي. د میزان 15 په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پوځي مداخلې 10 کلیزه ده. د پاکستان د صنعت بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي پاکستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما دا خبرداری په افغانستان کې د ثبات هلو ځلو ته زیان رسوي. او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدف نن وویل د سوریې مشرتابه که د بدلونونو د عملي کولو توان نه لري باید واک پرېږدي. پوره خبرونه واره لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف پخوانی انګلیش قومندان وایي د افغانستان د ثبات لپاره ټاکل شوی هدف د 2014 کال په نیټې سره ترلاسه کیدای شي. جنرال ډیوډ ریچرډز چې دا مهال د انګلستان د پوځ لوی درستیز دی، د پنجشنبې په ماښامې په یوې ټلویزیوني مرکې کې وویل د ناتو په مشرۍ ایتلاف په افغانستان کې داسې پلانونه ترلاسه لاندې نیولي چې له مخې یې ډاډ حاصلېږي دا هیواد به یو ځل بیا د القاعده تروریستي شبکې په اډې نه بدلېږي. جنرال ریچرډز وویل دا باید روښانه کړو چې موږ د نړۍ په هغې برخې کې د سویس په څیر هیواد د جوړولو خبرې نه کوو. موږ د داسې یو هیواد په اړه خبرې کوو چې خپلې چارې په خپله سنبالې کړی شي. دا دلیل ځکه مهم ده چې یو باثبات افغانستان زموږ د اوږدې مودې امنیت ته هم حیاتي اهمیت لري، دا هم عملي کیدای شي. د میزان 15 په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پوځي مداخلې 10 کلیزه ده. له نن څخه 10 کاله وړاندې امریکایي او انګلیسي ځواکونو د افغاني قوتونو په مرسته د طالبانو رژیم ړنګ کړ او د القاعده شبکې د له منځه وړلو عملیات یې پیل کړل. القاعده شبکه په امریکا کې د سپتمبر 12 تر وروستي حملو چې له امله شاوخوا 3000 کسان وژل شوي مسؤوله بلل کیږي. دا مهال هم په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ په زرونو بهرني عسکر دېره دي او په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګښت او حکومتي ارګانونو د فعاله کولو هلې ځلې کوي. مرستندویو ډلو په افغانستان کې د بهرنیو قواو د حضور او مرستو د 10 کلیزې په مناسبت یو راپور برابر کړی او وایي افغانستان ته په تیرو 10 کلونو کې شاوخوا 55 میلیارد ډالر مرستې ورکول شوي او زیات پرمختګ پکې رامنځته شوی دی. راپور وایي په نورو کارونو سربیره په افغانستان کې زیات شمېر روغتونونه او ښوونځي جوړ شوي او د ښځو لپاره د ښوونې او روزنې امکانات هم برابر شوي دي. د افغانستان لپاره د مرستو د انسجام مؤسسه وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او معارف معیار ډېر ښه نه دی او اصلاحاتو ته اړتیا لري. په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو او د طالبانو په حملو او شخړو کې په زرونو افغانان وژل شوي. دغه راز د 1200 امریکایي عسکرو په ګډون شاوخوا 2200 بهرني عسکر هم په افغانستان کې وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پوځي عملیاتو د 10 کلیزې د لمانځنې کوم پلان نه لري. د امریکا د پوځ یو پخوانی جک پوډا قومندان وایي متحده ایالاتو له افغانستان څخه د پیژندنې په یو بیرونکي ساده نظر سره جګړه پیل کړې وه او حتی د 10 کلونو په تیرېدو سره لا هم د جګړې د ختمولو لپاره کافي معلومات او پوهه نه لري. متقاعد جنرال سټینلی مکریستل د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل امریکا او ناتو او متحدانو یې په افغانستان کې خپل نیمایي هدفونه هم نه دي ترلاسه کړي. مکریستل وایي تر ټولو مهم او ګران کار چې باید ترسره شي هغه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت جوړول دي تر څو عادي افغانان ورباندې باور پیدا کړي او طالبانو ته مخه نه کړي. جنرال سټینلی مکریستل له 2009 څخه تر 2010 کال پورې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو قومندان و او له یوې مجلې سره د لانجمنې مرکې وروسته استعفا وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي انقره سلا شوي چې په کابل کې د ناتو په مشرۍ د 16 ساعتې ماموریت مشري د یو بل کال لپاره هم وغځوي. ترکیې د 2009 کال نومبر میاشت کې په کابل کې د امنیت ساتنې د نړیوال مرستندویه ځواک ایساف د قومندانۍ مشري په غاړه اخیستې وه. ترکیه چې په ناتو کې یوازینی اسلامي هیواد دی او په دغه سازمان کې د ستر پوځ لرونکی دوهم هیواد دی دا مهال په ایساف کې 1300 عسکر لري. ترکیې ځواکونه د ایساف په ماموریت کې یوازې ګزمي کوي او په جګړو کې برخه نه اخلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د صنعت او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما دا خبر درای چې وایي پاکستان له وسلوالو سره اړیکې لري په افغانستان کې د ثبات هلو ځلو ته زیان رسوي او د امریکا پر ضد به د خلکو احساسات راوپاروي. سلیم سیف الله رویترز خبري ارغانستانه نو ویل د جمهور رئیس اوباما څرګندونې نه له امریکا نه له افغانستان او نه هم له پاکستان سره مرسته کوي. په دې څرګندونو سره به د پاکستان په حکومت فشارونه زیات شي چې د بنسټپالو پر ضد جګړې څخه ووځي. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې په ډاګه پاکستان غندلی چې وسلوالې له پولې اوړي او په افغانستان کې په ډیری ائتلافي ځواکونو حملې کوي. جمهور رئیس اوباما پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ده په وینا له نامطلوبو اشخاصو سره تړاو یې د امریکا او پاکستان اړیکې له خطر سره مخامخ کړي دي. جمهور رئیس اوباما پاکستان تورن کړ چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې پلانونه برابر کړي او وایي د اوږدې مودې اړیکو د ساتلو په مقصد اسلام آباد باید د واشنګټن د اندېښنو خیال وساتي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن فرانسې ته وویل خپلې استعماري سابقې ته دې وګوري. ترکیې وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی نن له ترکیې څخه وغوښتل چې د لومړي نړیوال جنګ پر مهال د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو ګڼه وژنه دې د عامه وژنې په نامه ومني. سارکوزی ارمنستان ته د سفر پر مهال وویل که چیرې ترکیه د پخلاینې پر لور دا ګام پورته نه کړي نو دی به په فرانسې کې د یو داسې قانون رامنځته کېدو وړاندیز وکړي چې د ترکانو دا عمل له یو جنایت څخه انکار وبولي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نن په انقره کې یو خبري کانفرنس ته وویل فرانسه مخکې له هغې چې نورو ته د تاریخ د کتلو درسونه ورکړي باید خپل تیر استعماري تاریخ ته نظر وکړي. ارمنستان وایي په لومړي نړیوال جنګ کې عثماني ترکیې 1.5 میلیون ارمنیان په ډله ییز ډول وژلي وو. ترکیه دا نه مني چې په 1915 میلادي کال کې د ګڼ شمېر ارمنیانو وژنه قتل عام وو. داود اوغلو دغه راز وویل ترکیه او ارمنستان د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره په ګډه کار کوي خو د سارکوزي دا څرګندونې ممکن د پخلاینې په هلو ځلو منفي اغېز وکړي. د روسیې جمهور رئیس دمیتر مدویدف نن وویل د سوریې مشرتابه که د بدلونونو د عملي کولو توان نه لري باید واک پرېږدي. د روسیې د خبر رسولو دولتي اژانس د مدویدف لخوا وایي دا پریکړه باید د سوریې خلک او د دغه هیواد مشرتابه وکړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د تېر مارچ میاشت راهیسې چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوي تر اوسه شاوخوا 2900 کسان په سوریې کې وژل شوي دي. او د لایبیریا جمهور رئیس ایلن جانسن سیرلیف د لایبیریا د ښځو د حقونو فعال لیما بووی او د یمن فعال توکل کرمان د نوبل د سولې جایزه وګټله. د ناروې د نوبل کمیټه وایي د دریو میرمنو د ښځو د حقونو د ښځو د حفاظت او د سولې د ټینګښت په مقصد د سوله ییزې مبارزې له وجې دا ویاړ ترلاسه کړی دی. 22 کلنه جانسن سیرلیف په 2015 میلادي کال کې په لایبیریا کې لومړنۍ ښځه وه چې په ډیموکراټیک ډول د لایبیریا د جمهوري رئیس په څوکۍ ټاکل شوې ده. لیما بووی لایبیریا کې د عیسویانو او مسلمانانو یوه ډله تنظیم کړه چې د کورنۍ جګړې په جریان کې د جګړه مارانو پر ضد ودرېږي. توکل کرمان د دریو اولادونو مور او ژورنالیست ده. د دې په یمن کې د جمهور رئیس علي عبدالله صالح د واکمنۍ پر ضد مظاهرې تنظیم کړي دي. دا او د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا سړی رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې خپرو چې پاکستان د افغانستان د ستونزو اصلي عامل بللی دی. نن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي مداخلې لسم کال پوره شو نو د یو شمېر افغانانو څرګندونې هم د دې پوځي ماموریت په اړه خپرو.
په فزیکي لحاظ باندې ډېر بدلون راغلی افغانستان کې.
لمن جو پلرونه لاسونه اسمان ته په دعا نیولې وي وایي الله اولاد مو د کوره په سلامت کې راولي.
امریکایان په افغانستان کې که اوسېږي شاید له دې نه بدتره بدبختي افغانستان ته رسي.
په خبرونه کې به د کابل د پولیسو په وینا واوري چې له یرغملو څخه د پخواني لوی څارنوال عبدالجبار ثابت د خوشي کېدو هلې ځلې کوي.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره دغه څوک چې عبدالجبار ثابت یې البته د فوري د ونیسو.
په خبرونه کې مولدي هم خبره و چې د افغانستان ولسي جرګې پر حکومت غږ کړی دی چې د اعتماد د رایې اخیستو لپاره وزیران ورمعرفي کړي. یو شمېر نور مطالب هم تر شپږنیمې بجو د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. نن افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د ورتګ لسم کال پوره شو. افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د ورتګ د لسم کال په مناسبت ولسمشر حامد کرزي وویل چې د امنیت پر اوستو کې پاتې راغلی یو. حامد کرزي بل لور ته پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې د جګړې لمبې بلې کړې دي. د حامد کرزي د څرګندونو جزئیات عصمت ساروان پر راخیستي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي وسلوال طالبان د پاکستان له مرستې پرته هیڅ نشي کولی. ولسمشر کرزی پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د لسمې کالیزې په مناسبت له بی بی سي سره په مرکه کې چې نن خبره شوه وویل د ده د خبرو معنا دا نه ده چې پاکستان وڅنډي، خو غواړي ووایي چې دواړه هیوادونه په دې پوهیږي چې لانجه په څه ډول حل کیدی شي. کرزی په عین حال کې ومنله چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان د افغانانو لپاره د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د وویل په پاکستان کې د تروریستانو د پناه ځایونو ستونزه به تر هغو حل نشي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي او تر څو چې نړیواله ټولنه د هغو د له منځه وړلو لپاره لازمه او اغېزمنه مرسته ونه کړي. کرزی چې روانه ونه د عالمانو شورا ته په وینا کې له طالبانو سره خبرې بې ګټې بللې وي او ویلي وو چې له دې وروسته به د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې کوي، وویل له طالبانو سره خبرې نه ردوي خو یوازې هغه وخت به خبرې وکړي چې طالبان خپل استازی اعلان کړي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وویل تر کوم ځایه پورې چې له امنیتي وزیر سره ارتباط لري که موږ پر سمو برخو تمرکز وکړو کیدای شي ښه شي، خو بیا هم دی نه پوهیږي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ځینې مهمې حملې وکړې. دوی په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر قرارګاه راکټونه وویشتل او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني یې ترور کړ. ولسمشر کرزی دا بریدونه یو جدي ګزارو باله، خو په عین حال کې وویل دا ډول مشکلات له بهره سرچینه اخلي. د پاکستان رول ته ګوته ونیولا ویل که د پاکستان مرسته نه وي طالبان هیڅ نشي کولی. د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې د پاکستان ولسمشر او صدر اعظم لیواله دي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري، خو تر څو چې د دغه هیواد حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي د طالبانو پناه ځایونه په پاکستان کې به موجود وي. کرزی چې له 2002 څخه په افغانستان کې واک په لاس کې لري وایي چې د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو وروسته به هڅه ونه کړي چې په واک کې پاتې شي.
افغانستان ته مو د بهرنیو ځواکونو د ورتګ د لسم کال د کلیزې په مناسبت په رپورټ کې د ولسمشر کرزی څرګندونې اورېدې چې پاکستان په افغانستان کې د بیا امنیو پر راوستو تورن کړ. عادي افغانان څه وایي؟ د دې لسو کلونو په ترڅ کې افغانستان ډېر څه ترلاسه کړي که لږ څه؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین دا مسله په یو تحلیلي رپورټ کې څېړلې.
له نن نه لس کاله وړاندې نړیوال ائتلاف د امریکایي ځواکونو په لارښوونه د القاعده شبکې د له منځه وړلو په هدف پر افغانستان هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړل او په لنډه موده کې د طالبانو رژیم رانسکور کړ. له طالبانو سره د جګړې پر مهال د جرمني په بن ښار کې کانفرنس جوړ شو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راتلونکي اجنډا په اړه پکې بیلابیلې پریکړې وشوې. د دغه کانفرنس د پریکړې له مخې په افغانستان کې د حامد کرزی په مشرۍ موقت حکومت رامنځته شو او بهرني ځواکونه دلته میشت شول، خو دا د اوس د دغه ځواکونو لس کاله پوره شول او افغانان لا هماغسې له ناامنۍ نه رنځ وړي. پوځي کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي د نړیوالو ځواکونو ناکامي په دې کې ده چې دوی جګړه پیل کړې،
ځکه چې دوی جګړې ته راغلي دي. خپل جګړه دا یو شکل د ظالمانه ده. دغه جګړې په افغانستان کې داخلي جګړه مابین ته راوستلې ده، بې باوري مابین ته راغلي، حتی د دولت او د خلکو مابین کې هم بې باوري مابین ته راوستلې. مکتبونه له بینه تللي دي، تعلیم ضعیف شوی ده، کلتور و فرهنګ د انسانانو بالکل له بینه تللی ده. واقعا بنیادي کارونه ده.
امر خیل سپارښتنه کوي نړیوال ځواکونه به هغه وخت په افغانستان کې بریالي شي چې خپل پوځي دریځ په ملکی دریځ بدل کړي، خو په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه بیا خپل ماموریت ګټور بولي او وایي چې په دې لس کلنه موده کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په کابل کې د صفویان جنرال جاکوبسن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په مرسته افغانستان په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ډګر کې ښه پرمختګ کړی دی.
وی هاف ماسیفلی پوشډ د طالبان، وی هاف کنټرول اوور مور اند مور سټیز.
موږ په زیاته پیمانه وسلوال طالبان په شاتم بولي، ډیر خارونه مو کنټرول کړي او د افغان امنیتی ځواکونو شمیر مو زیات کړی دی. نن موږ وینو چې 1.5 میلیون زده کوونکي په زده کړو بوخت، په زیربنایي کارونو کې پرمختګ شوی دی. برېښنا، راډیو او ټلویزیون افغانستان ته راغلل او د تعلیم کچه لوړه شوه. نو موږ په افغانستان کې کامیاب
یو.
جاکوبسن په داسې حال کې د پرمختګ ادعا کوي چې عام افغانان د بهرنیو ځواکونو له کارونو راضي نه بریښي او وایي دوی داسې کار نه دی کړی چې د افغانانو زړه پرې ښه شي.
زموږ کوچنیان چې د کوره ووځي په صورت کې عموم دا ټوله میندې او پلرونه لاسونه یې اسمان ته په دعا نیولي وي، وایي الهي اولاد مو د کوره په سلامت کې راولي. تاسو تعلیم نه څوک څه کوي چې زړه په دروازه کې ولاړ ولاړه لار ګوري چې اوس بیا جنازه راسي که به مې عیال ژوندی راسي.
امریکایان په افغانستان کې کوو سیګي شاید دین او بهتر بدبختی افغانستان ترسي بس ازي کارونه کوي ولې داسې کارونه نه سي هغه پاتې سي ته دوي
مت الله مسلم نه کابل پانتن ماستر کوم وادي چې دوی کړی او کوم پریکړې چې دوی کړې وي زما پانچ غوم د کار نه کړ
زمانو محمد طيب په افغانستان کې د یو څو وخت پورې موجوده نو امنیت نه خکېږي امریکایان چې دی د امنیتی په خپل راوستي د افغانستان کې هم خپل طالبان دی حمایتي وسلې ور کوي چې په افغانستان کې امنیتی راوړي چې موږ موجود دلته فاجې نو امنیتی وضع کې چې به بدلون نه راغلی په فزیکی لحاظ باندې ډیر بدلون راغلی افغانستان کې
افغان حکومت هم د بهرنۍ ځواکونو پر خپل سری عملیاتو بے ځای تلاشیو او عام وجنه باندې انتقاد کوي خو وایي چې د دې ترڅنګ ځینې پرمختګونه هم لري د ولسمشر د ویان مرسیال حامد علمی ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو شتون د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ دی او خې لا سراوړنې لري شاوخوا یو نیم لک بهرنی ځواکونه دا مهال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه بوخت دي د راپورونو له مخې 1800 بهرنیان په دې لاسو کلونو کې وژل شوي او په امریکا کې هم نظر پوښتنو ښودلې چې زیات شمیر امریکایان په افغانستان کې د جګړې طرفدار نه دي د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د پریکړې له مخې بهرنی ځواکونه باید 3 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي او په 2014 کال کې له افغانستانه ووزي خو دا چې په راتلونکو 3 کلونو کې به هم په افغانستان کې د امریکا قربانۍ کوم ځای ونیسي او کنه دا به راتلونکي معلومه کړي
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ
د کابل امنی قمندانی وای د پخوانی لوی چارنوال عبدالجبار ثابت د موندلو او د هغه د تشتهونکو د نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي عبدالجبار ثابت د پنځشنبې په ورځ ناوخته د کابل د چهار آسیا بولسوالۍ نامعلومو کسانو وتښتاوه د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی ازادي رادیو ته وویل د دوی معلومات ښیي چې ښاغلی ثابت د میدان وردګ پر لور بیول شوی دی او پولیس یې د موندلو په لټه کې دي په کابل کې زموږ همکار احمد سپیرشمن له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې د کابل د امنیت قمندانۍ ویان د مرکې په پیل کې د عبدالجبار ثابت د اختطاف د پیښې په اړه وویل
پرون درې بجې شاوخوا کې د غرمې څخه وروسته کله چې محترم عبدالجبار ثابت په خوانی لو چارنوال د کابل څخه روان وو او د چارشاب لسواره اړونده او همدارنګه د لوګر ولایت د شتقوي سیمه ته تیل ماده نونیاس کوم خلک چې دی دلته د دوی زراعتي ځمکې دي او دوی غوښتل چې د ځمکې څخه لیدنه وکړي پرته له دې نه چې امنیتي اورګانونو یا هم د اړونده ولسوالۍ امنیت قمندانۍ سره دوی البته اړیکې ونیسي او پرته له ساتونکو څخه او پرته له دې څخه چې کوم ملي سرحد سره ونیسي دوی دغه سیمې ته ځي او خپل ځمکه باندې د کار کولو په حالت کې چې د درېیم بجو په شاوخوا کې البته شپږ تنه نامعلومه وسلوال کسان چې موټرسایکل او سرهشاو د موټر ورسره وي د دوی سلمتري ته رسېږي او وروسته محترم عبدالجبار ثابت د موټر دننه چې د دوی کوم موټر چې هغه هم ځان سره دوی انتقالوي پولیس کله چې د موضوع خبرېږي پر وخت سیمې ته رسېږي او د چارسیاب ولسوالۍ مسعی ولسوالۍ همدارنګه د لوګر د محمد هغې ولسوالۍ د سیمې ټولو دروازو ته هدایت ورکوي چې دوی خپل پلټنه پیل
ښاغلی ستانکزی څه فکر کوي چې پخوانی لوی څارنوال جبار ثابت به چا تښتولی وي او نوي معلومات هم په دې برخه کې څه دي
موږ خپل پلټنه پیل کړې اما لویا کوم مشکل سره چې موږ مواجه کړو دا و چې ښاغلی عبدالجبار ثابت د نشم نکور ګل نه په سیمه کې پر جریان کې دوی هغه ساحې ته ځي خو تر اوسه پورې زموږ پلټنه دا نه ده ښودلې تر اوسه معلومات هم نه دي ترلاسه کړي چې دا سیاسي جنګ لري یا هم شخصي دښمني ده اما کوم برسان چې مو کړی دی د سیمه خلکو سره مشه خبرې کړي باور کی چې دوی د چارشاب او د لوګر د سیمه ښه وخت دی او د میدان خار لور ده دوی البته فرار کړی. نو بیا هم د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پلټنې په غاړوندې ولسوالۍ کې دوام لري او نور امنیتي ځواکونه هم په جریان کې دي. نو او موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره دغه څوک چې ځواب ثابت دی البته د خبرې دی په لاره ونیسو.
د کابل د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستانکزی وویل د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت وسلوالو د کابل د چهار آسیاب ولسوالۍ څخه اختطاف کړی دی.
خبری مجله اوری.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د کابینې پاتې غړي د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر کلاتوال وروسته له هغې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې دغه غوښتنه مطرح کړه چې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف سر له شنبې د ولسی جرګې په غونډو کې د ګډون کولو پریکړه کړې. کلاتوال وویل چې ولسمشر د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمیسیون پاتې دوه غړي د تېرې سېشنبې په ورځ ولسي جرګې ته معرفي کړل چې په راتلونکو څو ورځو کې به باور رایه ورکړل شي. که څه هم ولسمشر حامد کرزي د اوسنۍ دورې شاوخوا دوه کاله کېږي خو د کابینې ځینو غړیو یې لا هم له ولسي جرګې د باور رایه نه ده اخیستې. له کابله د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن راپورټ لري.
د ولسی جرګې په غونډو کې د ګډون په اړه د قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف له پریکړې سره سم د دې تمه پیدا شوې چې ولسی جرګه به د نصاب د نه پوره کېدو له ستونزې خلاص شي او خپلو اساسي کارونو ته به مخه کړي. ولسی جرګې د روانې دورې له پیله چې څه کم یو کال کېږي تر ډېره خپل وخت له حکومت سره د انتخاباتو پلان جو او په دې مسلې په خپل منځ کې په اختلافاتو تیره کړه چې له امله د دغه جرګې اساسي کارونه ځنډېدلي وو. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر کلاتوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې مهم مسایل دي چې ولسی جرګه به وروسته لیدې د هغې په اړه پریکړه کولو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي دغه ضروري مسایل د ځینو قوانینو اصلاح او د کابینې پاتې غړو ته د باور رایه ورکول وښودل. ښاغلي کلاتوال ته مو وښودل چې حکومت به ژر تر ژره د کابینې پاتې غړي د باور رایه ورکولو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني.
منګ امیدواری زیاته ده چې حکومت دغه ټکي ته ځانګړې پاملرنه وکړي او دغه تشه چې تر اوسه پورې لا هم بیا ملي او بین المللي کچه کې تر نیوکو لاندې راځي دغه ټکي ته په پاملرنه سره ژر تر ژره باید د کابینې او همدارنګه نور د مستقلو ادارو غړي ولسی جرګې ته د باور د رایې اخیستنې لپاره وروپیژني.
ښاغلي کلاتوال وویل چې د انتخاباتو په قانون او د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې بدلون به هم د ولسی جرګې په لومړیتوبونو کې وي. هغه وویل جمهور رئیس د تېرې سېشنبې په ورځ د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمیسیون پاتې دوه غړي هم ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وروپیژندل. کلاتوال د دغو دوو کسانو نومونه ښاغلي اندېښمن او عاطفي وښودل او ویې ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د رایې ورکولو غونډه ورته جوړه شي. ټاکل شوې سر د شنبې له ورځې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف غړي د ولسي جرګې په غونډو کې ګډون وکړي. دغه ائتلاف غړي چې شمېر یې له سلو ډېر و د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې په اعتراض کې چې له مخې د ولسي جرګې نه غړي تبدیل شول د ولسي جرګې له غونډو سره پریکون اعلان کړی و. هڅه مو وکړه چې د کابینې د پاتې غړو د ورپېژندلو په اړه د ولسی جرګې د غوښتنې په اړه د جمهوري ریاست د چارواکو نظر واخلو. خو د جمهور رئیس د ویان مرستیال احمد ضیا سیامکی روي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په خواتر دې د جمهوري ریاست چارواکو په بیا بیا ویلي وو چې د کابینې پاتې غړي به د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ډېر ژر وروپېژندل شي خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. دا مهال وو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د دغو وزارتونو لپاره د وزیرانو په توګه د کسانو د نه ورپېژندلو په اعتراض کې ولسی جرګې د اوړي له رخصتۍ هم تېره شوې وه او د یو څه مودې لپاره د خاموشۍ احتساب هم کړی و.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.
په افغانستان کې اکبر ماستری په څوارلسو ولایتونو کې له کابو 500 تنو سره د ښوونې او روزنې او روغتیا په هکله خبرې کړې او په دواړو برخو کې د دوی ستونزې پوښتلې دي. اکبر ماستری د همدغو مرکو په اساس یو رپورټ چمتو کړی. د موضوع په هکله خان محمد سین د دې ماستری له سلاکار محمد هاشم مایار څخه یو لړ معلومات غوښتي چې پام مو ورته راړوم.
اکبر موسسی د روغتیا او ښوونې او روزنې په هکله یو سروې تر سره کړې. په دې حصه کې معلومات غواړم.
کابل، پروان، بامیان، تخار، جلال آباد، مزار شریف، او قندار کې د پوهنې او د روغتیا په برخه کې سروې سرته ورسوله او د خلکو سره چې په ډلې وي چې په غوډه ښځې نارینه شي په ښه کارونه شي د مارس په برخه کې ډېر مکتوبونه جوړ دي ډېر شاګردان مکتب ته ځي معلمانو ته درنه زیات شوی دی روغتیا کې کار شوی دی د کوچنیانو د تلفات کم شوي دي ولې په هېڅ صورت دا کافي نه دي ولې په کیفي لحاظ باندې خلکو ستونزې وړاندې کړی او دا ستونزې مثلا د معارف په برخه کې بیا هم معلمان کم دي درسي کتابونه نه ورته رسېږي نقصان کم دي قابله کمې دي کافي پاسي نه برخورداره نه دي او یا کافي دوام نه دی په کلینیکو کې
معیار سب ده خود دو بخش دی یو در روغتیا مسئله ده او بل ده خوان و روزن او پوهن مسئله ده خو یو بل سر رابطه هم لری که یو بخش نیمگره پده بل برخه باده تاثیر کهی تاسی دغه تاثیرات سنگ ارزوی دوار برخه
که نیرش چو پوهوائی ده نانی پو برخه کم ده پوهوائی نشته ده د روغتیا په برخه کې په هوای نشته دی چې خلک نه پوهېږي په ډاکټر ته غوږ نه نیسي
داسې یو ارقام راکولی شئ چې څومره فیصده خلک به متاثر وي په دغه دوو بخشو کې
داسې دقیق ارقام نه دي ټول شوي
تاسې دا د خپلې سروې نتیجه دولتي مقاماتو ته سپارلې
موږ په دې کې څه کوو دا د مقاماتو سره د مربوطه مقاماتو سره دغه چې وزارت د روغتیا وزارت دی او د پوهنې وزارت دی د دوی سره یې شریکه وو بل هغه دا ده چې په ګونرانو په پورې اړه لري چې دوی توجه وکړي پیسې ورکړو ماکسیم کې اروپا ته ولاړ شو امریکا ته ولاړ شو د دغو خلکو سره وغږېږي چې هغه په خپلو حکومتو باندې فشار راولي
جناب معیار صاحب ډېره مننه
لطفا دی
خبري مجله اورئ
د فرانسې ولسمشر له ترکیې غوښتنه کړې چې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ په وروستیو شپو ورځو کې د سلګونو زرو ارمنانو وژنه د ډله ییزې وژنې په توګه وپیژني. نیکولاس سارکوزی چې د ارمنستان په مرکز یوروان کې خبرې کولې وویل له دې مسلې څخه په ګډه د ترکانو انکار د منلو وړ نه دی. ترکیې په دې اړه سخت عکس العمل څرګند کړی. پر دې موضوع د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له احمد تکل اورو.
د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی د جمعې په ورځ پر ترکیې غږ وکړ چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ګڼه وژنه د جینوسایډ یا ډله ییزې وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. سارکوزی ارمنستان ته د خپل دوه ورځني سفر په دوهمه ورځ په پلازمینه ایروان کې خبریالانو ته وویل چې ترکیې په دې برخه کې د عکس العمل لپاره کافي وخت درلود ځکه دا ګڼه وژنه په 1914 کال کې پیل شوه خو د په عین حال کې یادونه وکړه چې دا د فرانسې کار نه دی چې چاته وروستی خبرداری ورکړي. د فرانسې ولسمشر په عین حال کې پر ارمنستان هم غږ وکړ چې له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو او له ګاونډي هیواد آذربایجان سره یوې دوامداره سولې ته د رسیدو په برخه کې هڅه وکړي. سرکوزی د څرګندونې د ارمنستان له ولسمشر سرژ سرکیسیان سره چې په عام محضر کې د ترکیې په وړاندې د دریځ په خاطر د ده مننه وکړه په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وکړي.
موږ د جنوسایډ په توګه د دې ناوړه تراژیدۍ چې د تیرې پیړۍ په پیل کې ارمنان وځپل د رسمیت پیژندو او په قانوني ډول د هغې د غندنې په خاطر له فرانسې څخه مننه کوو.
سارکوزی د پنجشنبې په ورځ ایروان ته له رسېدو وروسته سمدستي وویل چې ترکیه باید خپل تاریخ ته له سره کتنه وکړي او زیاته کړه چې له دې مسلې څخه د ترکیې د دولتونو او خلکو انکار د منلو وړ نه دی.
که ترکیه خپل تاریخ ته له سره کتنه وکړي او مخامخ تیارو او رڼاو ته وګوري نو دا به کافي وي چې دا پیښه ډله ییزه وژنه وبولي، خو که داسې ونه کړي بې له شکه چې دا حالت به همداسې دوام وکړي.
د فرانسې ولسمشر همداراز وویل چې که ترکیه د سولې په برخه کې اقدام ونه کړي نو دای به د داسې یوه قانون طرحه وړاندې کړي چې له مخې به یې له دې ډله ییزې وژنې څخه انکار یو جرم وګڼل شي. د هیله څرګنده کړه چې ترکیه به په 2012 کال کې د ده د جمهوري ریاست د دورې له ختمېدو مخکې اقدام وکړي. ترکیه د سارکوزی د دې غوښتنې په ځواب کې سخت عکس العمل وښود. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل فرانسه مخکې له دې چې نورو ته د تاریخي کتنې درسونه وښیي خپلې استعماري سابقې ته دې وګوري. داود اوغلو په انقره کې خبریالانو ته وویل ترکیه او ارمنستان د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره کار کوي، خو د سارکوزی څرګندونې ښایي د پخلاینې پر هلو ځلو ناوړه اغېز وکړي. د ترکیې د اروپایي چارو وزیر ایګمن باګیز هم د سارکوزی غوښتنه رد کړه. نوموړي سرایو ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل ښه به دا وي چې سارکوزی د ارمنستان د تاریخي بحثونو پر ځای په فرانسه کې د روان اقتصادي بحران په اړه فکر وکړي. فرانسه د روسیې او سویس ترڅنګ د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. ارمنستان ادعا کوي چې عثماني امپراتورۍ د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال 1.5 میلیون ارمنان په ډله ییز ډول وژلي، خو ترکیه پر دې ګڼه وژنه د ډله ییزې وژنې یا جنوسایډ د نوم ایښودل نه مني او وایي چې له 300 تر 1500 پورې ارمنان او لږ تر لږه په همدې شمېر ترکان په خپل منځي جګړو کې هغه مهال ووژل شول چې ارمنانو د عثماني واکمنۍ پر ضد پاڅون وکړ او له یرغلګرو روسي ځواکونو سره یې لاس یو کړ.
له همدې راپورټ سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. په بلې یوې کې ملیحه احرادی له تاسو سره دی، بخیر راغلی.
تشکر آقای شبر، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه در مسائل افغانستان میشنوید که در راپوری که اخیراً از طرف سازمان عفو بین المللی نشر شده است، از سال 2001 به این سو در اثر تصویب و نافذ نشدن قوانین در افغانستان تبعیض علیه زنان کمتر شده، اما وضع حقوق بشر بهتر گردیده است. رئیس جمهور آمریکا پاکستان را به رابطه داشتن با اشخاص به گفته او نامناسب متهم کرده است و عبدالجبار ثابت، لوی سرنوال سابق افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده است. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در شروع برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که مقیم نایب تهیه کرده است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که حکومت او و ماموریت ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا در این کشور موفق به تامین امنیت برای افغانان نشدند. قماندان بریتانیایی سابق نیروها به رهبری ناتو یا آیساف در افغانستان میگوید هدف تعیین شده برای تامین ثبات در این کشور در سال 2014 میلادی برآورده شده میتواند. و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان میگوید هشدار رئیس جمهور بارک اوباما روی ارتباطات مشکوک این کشور با گروه های افراطی به کوشش جهت تامین ثبات در افغانستان صدمه زده و به احساسات ضد امریکایی در پاکستان دامن میزند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که حکومت او و ماموریت ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا در این کشور موفق به تامین امنیت برای افغانان نشدند. حامد کرزی این مطلب را در مصاحبه با بی بی سی در کابل به مناسبت 10 سالگرد آغاز جنگ در افغانستان بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت
We've done terribly badly in providing security to the Afghan people.
ما در فراهم آوری امنیت به مردم افغانستان با ناشایستگی زیاد عمل کرده ایم. این تقصیر بزرگ حکومت ما و شرکای بین‌المللی ما می باشد. حامد کرزی که مدت کوتاهی بعد از هجوم قوا به رهبری امریکا جهت سرنگونی رژیم طالبان به قدرت رسید میگوید شورشیان طالب تا زمانی که پناهگاه‌هایشان در کشور همسایه از بین نرود شکست نخواهد خورد. حامد کرزی همچنان مذاکرات و آشتی با طالبان را رد نکرد و گفت که این چنین مذاکرات صرف در صورتی انجام خواهد شد که شورشیان طالب نمایندهشان را معرفی کنند. قماندان بریتانیایی سابق نیروها به رهبری ناتو یا آیساف در افغانستان میگوید هدف تعیین شده برای تامین ثبات در این کشور در سال 2014 میلادی برآورده شده میتواند. جنرال دیوید ریچاردز که اکنون لوی درستیس نیروهای مسلح بریتانیا میباشد روز پنجشنبه در مصاحبه به یک شبکه تلویزیونی گفت که نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان برنامه‌هایی را روی دست دارند تا اطمینان حاصل کنند که افغانستان دوباره به پایگاه شبکه تروریستی القاعده مبدل نشود. جنرال ریچاردز گفت این را باید واضح سازیم که ما در مورد ایمار یک کشور همچو سوئیس در این منطقه جهان صحبت نمی کنیم. ما در مورد کشور حرف می زنیم که امورشان را خود به پیش ببرند. این موضوع به خاطر مهم است که یک افغانستان باثبات برای امنیت ما نیز اهمیت حیاتی دارد. فکر می کنم که این عملی می باشد. یک قماندان ارشد اردوی امریکا می گوید ایالات متحده با یک نظر ترسناک و ساده جنگ را در افغانستان آغاز کرده و بعد از گذشت 10 سال هنوز هم برای پایان دادن این نزاع معلومات کافی ندارد. جنرال متقاعد آمریکایی استانلی مک‌کریستال روز پنجشنبه طی سخنرانی در شورای روابط خارجی در واشنگتن گفت ایالات متحده آمریکا و ناتو در نیمه راه رسیدن به اهدافشان در افغانستان قرار دارند. با گفته وی از جمله کارهای که باید انجام داده شود مشکل ترین آن شاید ایجاد یک حکومت مشروع است که مردم افغانستان به آن اعتماد کند و در برابر طالبان به آنها خدمت نماید. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان میگوید هوشدار رئیس جمهور باراک اوباما روی ارتباطات مشکوک این کشور با گروه های افراطی و کوشش ها جهت تامین ثبات در افغانستان صدمه زده و به احساسات ضد آمریکایی در پاکستان دامن میزند. سلیم صفی الله امروز با آژانس خبری رویترز گفت که اظهارات باراک اوباما به هیچ یک ایالات متحده آمریکا، افغانستان و پاکستان کمک نمی کند و حتی این اظهارات بر حکومت پاکستان فشار وارد خواهد کرد تا از مبارزه جاری علیه تندروان افراطی خارج شود و آن را رها کند. اخیراً مقامات آمریکایی به طور آشکارا پاکستان را به خاطر این اتهام که از جنگجویان افراطی حمایت می‌کند مورد انتقاد قرار دادند. وزیر خارجه ترکیه امروز بعد از اینکه رئیس جمهور فرانسه از این کشور خواست تا کشتار ارمنی‌ها توسط ترکیه عثمانی را به عیس قتل عام بشناسد گفت که فرانسه یک بار به گذشته استعماری خود نظر اندازد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در دیدارش از ارمنستان امروز از ترکیه تقاضا کرد که تاریخ کشورش را مرور کند و افزود که در فرانسه قانون پیشنهاد شده را بررسی خواهد کرد که امکان دارد انکار کردن از این کشتار را جرم بشمارد. وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری در انقره گفت فرانسه پیش از این که در مورد بازنگری تاریخ کشورشان به دیگران درس بدهد باید به سابقه استعماری خود نگاه کند. ترکیه ارقام کشته شده را رد می کند و این کشتار را قتل عام نمی داند. احمد داوود اوغلو همچنان گفت ترکیه و ارمنستان با هم روی راه های کار می کنند تا روابطشان را عادی سازد و این اظهارات رئیس جمهور فرانسه امکان دارد به تلاش های آشتی و مصالحه تاثیر منفی بگذارد. رئیس جمهور فرانسه همچنان مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا می باشد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز گفت رهبری سوریه در صورتی که توان اجرای اصلاحات را نداشته باشد باید قدرت را ترک گوید. مدودف افزوده است که این تصمیم باید توسط مردم سوریه و رهبری این کشور گرفته شود. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد از آغاز قیام علیه رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در ماه مارچ به این سو حدود 3000 نفر در این کشور کشته شدند. مدودف توضیح داد که چرا روسیه همراه با چین مسوده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که به اقدامات هدفمند علیه رژیم سوریه تهدید می کرد ویتو کرده است.
من چندین بار در گفتگوهای خصوصی مکالمات تلفنی و جلسات گفتم که ما می دانیم سوریه لیبیا نیست، اما در اساس خود مسوده این قطعنامه یک بار دیگر به استفاده از سلاح اجازه می داد. چین و روسیه گفتند که از قطعنامه‌ای که صلاحیت استفاده از قوا را برای محافظت از غیر نظامیان داده بود در لیبیا برای سرنگونی رژیم معمر قذافی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. و 3 زن برنده جایزه نوبل امسال شناخته شدند. کمیته بین‌المللی نوبل نروژ امروز 2 زن لیبریایی و 1 زن یمنی فعال حقوق بشر را به عیس برنده جایزه نوبل امسال اعلان کرد. کمیته بین‌المللی نوبل در اسلو پایتخت نروژ اعلان نمود که این 3 زن به خاطر مبارزه صلح‌آمیز و بدون خشونتشان برای مسئولیت زنان و حفاظت از حقوق آنها جهت اشتراک همه‌جانبه در امور تامین صلح به جایزه نوبل 2011 میلادی مفتخر شدند. سیما سمر یکی از افغانان فعال در بخش حقوق بشر نیز به این جایزه کاندید شده بود. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:39 است. در جریان برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز گفت ماموریت ناتو به رهبری آمریکا برای افغانستان امنیت به بار نیاورده است. هیئت اداری ولسی جرگه خواستار معرفی وزرای باقی مانده برای دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه شد. عبدالجبار ثابت لوی سرانوال سابق افغانستان توسط مخالفان مسلح ربوده شده است و 3 زن برندگان جایزه نوبل امسال اعلام شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز گفت حکومت وی و ماموریت ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان موفق به تامین امنیت برای مردم افغانستان نشدند. حامد کرزی این مطلب را در مصاحبه با بی بی سی در کابل به مناسبت دومین سالگرد آغاز جنگ در افغانستان بیان کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از قادر حبیب میشنوید که در استودیو با ماست.
با تشکر. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید گروه طالبان بدون کمک پاکستان توانه هیچ کاری را ندارد. رئیس جمهور کرزی در دهمین سال روز آغاز عملیات ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان در مصاحبه گفته است که نمیخواهد پاکستان را توبیخ کند، اما میگوید هر دو کشور میدانند که این نزاع چگونه حل شده میتواند. رئیس جمهور کرزی در این مصاحبه با بی بی سی همچنین پذیرفته است که حکومت افغانستان و متحدان بین المللیان در زمینه تامین امنیت برای افغانها موفق نبودند. رئیس جمهور کرزی میگوید ما در زمینه فراهم آوردن امنیت برای مردم افغانستان خوب عمل نکردیم و این بزرگترین کوتاهی حکومت ما و شرکای بین المللی ما میباشد. کرزی گفته است مسئله پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان تا زمانی حل نخواهند شد که حکومت پاکستان با افغانستان همکاری نکرده و جامعه جهانی برای از بین بردن این پناهگاه‌ها همکاری مؤثری را انجام نداده است. کرزی در هفته جاری تا سخنرانی به شورای علمای افغانستان گفتگو با طالبان را به مفهوم خواند و گفت که پس از این به جای طالبان با پاکستان گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی گفت گفتگو با طالبان را رد نمی کند، اما زمان با آنها گفتگو خواهد کرد که نماینده خود را اعلان کنند. او درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفته است تا جایی که به امنیت ارتباط می گیرد اگر روی بخش های درست تمرکز شود وضعیت بهتر خواهد شد، اما به گفته وی با آن هم نمی دانند. در این اواخر طالبان مسلح یک سلسله حملات تکان دهنده را انجام دادند. آنها سفارتخانه آمریکا در کابل و مرکز قماندانی قوای بین المللی در این شهر را مورد حملات راکتی قرار دادند و برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح را ترور کردند. رئیس جمهور کرزی این حملات را یک ضربه جدی خوانده، اما در این حال گفته است که این نوع مشکلات از خارج این کشور سرچشمه می گیرند. وی روی نقش پاکستان در این ارتباط انتقاد کرده و گفته است اگر کمک پاکستان نباشد طالبان هیچ کاری کردن نمی توانند. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفته است که رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان علاقمندند که با افغانستان روابط خوب داشته باشند، اما تا زمانی که حکومت پاکستان با افغانستان همکاری نکند پناهگاه های طالبان در پاکستان موجود خواهند بود. کرزی که از سال 2002 به این سو زمام امور افغانستان را به دست دارد میگوید که با پایان رسیدن دوره کنونیش برای بقا در قدرت تلاش نخواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
عبدالجبار ثابت لوی سرانوال سابق افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل ربوده شده است. قماندانی امنیتی کابل میگوید تلاش‌های پلیس برای جستجوی آقای ثابت ادامه دارد. ستار فروغ با حشمت الله استانگزی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی کابل در این مورد مصاحبه نموده است.
استانگزی صاحب، گزارش های موجود است که عبدالجبار ثابت لوی سرانوال سابق افغانستان از سوی افراد نامعلوم اختطاف شده، چی است معلومات شما در مورد؟
به عرض سلام، حوالی ساعت 3 بعد از ظهر روز پنج شنبه زمانی که عبدالجبار ثابت بیرسانوال از واقع کشور در مربوطات ولسوالی چارسچاب که متصل میشه به دشت سقوی ولایت لوگر و در ساحات قریه نونیاز که زمین های زراعتی از یاد بیش از 20 جرب زمین های زراعتی در اون محل دارن، اونجا میرسن و لحظات بعد از رسیدن آنها افراد مسلح ناشناس که تعدادشان نزدیک به 6 تن میرسید و مسلح بودن در 100 متری از قرار میگیره و بعدا محترم عبدالجبار ثابت با خود میبرن.
سانگزای صاحب، اگر برای ما بگوین که تلاش‌های پلیس به هدف رهایی آقای ثابت به کجا رسیده؟
خب البته پلیس تا نواختای شب قبل، البته اگر اشتباه نکنم دیرتر از ساعت 1 یا 2 بجه شب در تمام کوه‌ها، دشت‌هایی که متصل است به ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر و قریه بابوس ولایت لوگر، پلیس به طور جدی به همراه با دیگر ارگان امنیتی بررسی خود آغاز کرده. اما مشکلی که باعث به میان آمدن از این قضیه شد این بوده که آقای جبار ثابت با خود حتی 1 میل سلاح هم نداشته و کدام محافظ نداشته و بدون از اینکه ارگانهای امنیتی را در جریان بگذاره و این محل رفته. اما تا کنون هم برشای متکمیل نجم طبق گزارش های شاهدهای عینی، آقای جبار ثابت از ساحات ولسوالی چارسیا به محمد آقای ولایت لوگر به دور رفتن و افراد که ایر اختطاف کرده بودند به مسیر میدان شهر در حرکت بودند.
چه فکر میکنین شما که در عقب این حادثه چی کسان دست خواهند داشت؟
خب قبل از وقت است که بگویم، چون آقای جبار ثابت سابقه سیاسی هم داشت، البته لوچستان وال کشور بوده، ای که اختطاف از این ناشی از موضوع گیری و یا هم موضوع وظیفه قبلی از یا بوده یا جنبه سیاسی داشته و یا هم جنبه شخصی داشته، تا فعلا برشه ما آغاز داره و تا فعلا چیزی به دست نآورده. ما باید با فامیل از یا در تماس شویم و دیگر بنای کشفی باید کار بکنم تا معلوم شود که علت اختطاف چی است.
مصاحبه ای بود با یک مسئول قماندانی امنیتی ولایت کابل در رابطه به اختطاف عبدالجبار ثابت، لوی سارنوال سابق افغانستان. عبدالجبار ثابت در ماه سنبله سال 1385 به حیث لوی سارنوال افغانستان تعیین شد و زمانی که در ماه سرطان 1387 اعلام کرد که تصمیم دارد نامزد انتخابات ریاست جمهور شود، این اعلام وی از جانب رئیس جمهور افغانستان استعفا تلقی شد و از کار برکنار گردید.
مجله خبری رادیو آزادی.
باز هم در رنگ بعد 10 سالگی حضور قوای بین المللی در افغانستان، کتی گرن یکی از خبرنگاران خبررسانی اسوشیتد پرس که از حدود 20 سال به این سو برای تهیه گزارش ها در مورد افغانستان و پاکستان در منطقه به سر برده است، یکانه خبرنگار غربی بود که 10 سال پیش در جریان بمباری نیروهای امریکایی در افغانستان طالبان وی را اجازه دادند برای تهیه گزارش ها به کابل برود. کتی گرن در مورد 10 سالگرد آغاز جنگ امریکا در افغانستان و چگونگی مشکلات موجود در افغانستان گزارش را تهیه کرده و در آن به رهبران ائتلاف شمال و عوامل اشاره کرده است که حالا در افغانستان وضع را به این قهقرا کشاندند. نکات عمده این گزارش را از زرغونه میشنوید.
کتی گنن خبرنگار اسوشیتد پرس می نویسد متحدین امریکا در افغانستان یعنی اتحاد شمال 10 سال پیش به امریکا اطمینان داده بود که بعد سقوط طالبان ملیشه های آنها به کابل حمله نمی کنند، ولی چند ساعت بعد از خروج طالبان کابل پر از ملیشه شد. آنها خانه ها را غصب نموده، سر و صداها را در کوچه و بازارها آغاز کردند و در جستجوی طالبان بودند و تعداد را هم کاشتند و اجساد آنها را در یک پارک انداختند. به گفته کتی گنن، این آغاز مشکلات جدی بود که عملیات نظامی امریکا در افغانستان را با جنجال‌های جدی مواجه ساخت. به گفته کتی گنن، ایالات متحده برای آنکه طالبان را سقوط داده و از آن کشور به زودی خارج گردد، از ائتلاف شمال که از دیر برای قدرت می جنگید کمک خواست، ولی زمانی که این ائتلاف موقعی را مساعد دید، جنگ‌های قومی، فساد و بی‌قانونی را آغاز کرد، ولی امریکا به آن توجه نکرد، ولی بعدن که امریکا متوجه شد، کار از کار گذشته بود. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یک استراتژی درازمدت برای افغانستان موجود نبود. نیروهای بین المللی بعد از سقوط طالبان توجه را به جنگ عراق معطوف داشتند و افغانستان را به جنگ سالاران گذاشتند. سیما سمر با سقوط رژیم طالبان عضو کابینه افغانستان شد، ولی به دلیل فشارهای جنگ سالاران موجود در حکومت از وزارت دور شد. امریکایی ها استدلال می کنند که آنها در آغاز چاره دیگر نداشتند، زیرا تنها ائتلاف شمال در مقابل طالبان می جنگید. نماینده سابق امریکا در افغانستان دکتر زلمه خلیلزاد گفته است زمانی که ادارات دولتی ضعیف باشند، باید نیروهایی که حاضر به کمک می باشند ناراض نشوند و لازم نیست که با دست خود به خود دشمن خرید. خلیلزاد این را هم گفته است که امریکا از کسانی که سلاح در دست داشتند و از حمایت مردم برخوردار بودند برای انتقال پروسه سیاسی حمایت کرد. به گفته کاتی گانن، ملیشه‌های ائتلاف شمال از سال 1992 تا 96 در افغانستان حکومت کرده بودند و در این مدت 50,000 نفر را به کام مرگ برده و شهر کابل را به خاکدان مبدل ساختند. به گفته کاتی گانن، روز را به یاد دارد که ظرف 2 دقیقه 100 راکت در کابل رد و بدل شد. در تمام افغانستان جنگ سالاران حکومت می کردند. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر در یک گزارش تحت نام دست‌های آغشته به خون جنگسالاران افغان را جدی‌ترین تخطی کنندگان از حقوق بشر در دنیا عنوان کرده بود. بر اساس تخمین سازمان‌های حقوق بشر، از ماه جنوری سال 1994 تا ماه جون همان سال دست کم 25,000 افغان کشته شدند. کاتی گانن در اشاره به خواستن بن لادن از سودان توسط پروفیسر سیاف و حاجی قدیر گفته است سیاف و ائتلاف شمال در سال 2001 بر ضد طالبان با امریکا دست را یکی کردند. ائتلاف شمال بعداً قرارداد را امضا کرد که بر اساس آن ملیشه‌های آنان قبل از آن که نیروهای بین المللی به کابل برسند کابل را تخلیه کنند، ولی چنین نشد. با وجود آن که 5,000 نیروی خارجی در کابل مستقر شدند، ملیشه‌های ائتلاف شمال کابل را ترک نکردند. کاتی گانن از قول قماندان امنیه زابل در همان وقت نوشته است که گفته بود 2,000 مرد جوان را به کابل فرستاده بود تا در صف اردو و پلیس شامل شوند، ولی ائتلاف شمال اجازه نداده بود. به گفته این قماندان، به غیر از 4 تن از این جوانان، تمام آنها به طالبان پیوستند. به گفته کاتی گانن، افراد ائتلاف شمال کنترل لوی جرگه را هم به دست گرفتند که به هدف ایجاد قانون اساسی افغانستان دایر شده بود. ناظرین حقوق بشر گفتند جنگ سالاران در انتخابات سال 2010 هم از زور و تهدید کار گرفتند. آنها در کاروبار تجارت هم مداخله نموده، زمین ها را غصب و خانه ها را در محلات لوکس کابل اعمار کردند. جنگ سالاران در هر بخش حکومت از وزارت گرفته تا قماندانی ها و ولسوالی ها کرسی گرفتند. به گفته خبرنگار اسوشیتد پرس، قماندان امنیه سابق قندهار عبدالرزاق در کاروبار مواد مخدر دست داشت. معاون سابق وزیر دفاع افغانستان جنرال رشید دوستم قماندان بی‌رحم بود. به گفته کاتی گانن، همکاری امریکا با چنین افراد فاسد مردم را سخت ناراض ساخت و هم به طالبان موقع داد در پاکستان تنظیم شوند. به گفته کاتی گانن، با رسیدن رئیس جمهور اوباما به قدرت توجه دوباره به جنگ افغانستان بیشتر شد، ولی برای امریکا زیاد امکان عمل باقی نمانده بود. به گفته کاتی گانن، با وجود آن که پروسه آموزش و پرورش نیروهای افغان شدت یافته است، ولی این نیروها نسبت به افغانستان به اقوام خود وفادارترند و برای ایجاد یک اردوی ملی وقت و منابع کم است. کاتی گانن خبرنگار اسوشیتد پرس گفته است در حال حاضر چنان معلوم می شود که امریکا افغانستان را به یک آینده تاریک می‌گذارد. خطر این وجود دارد که حکومت غرق در فساد که جنگ سالاران در آن حاکمند با طالبان مصالحه کند و از تشدد در مقابل مردم استفاده شود. خطر دیگر و از همه بدتر که وجود دارد این است که افغانستان دوباره به کام جنگ داخلی خواهد رفت.
گزارش اسوشیتد پرس بود درباره دوام این سالگرد حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و چگونگی مشکلات موجود در این کشور. امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی هم درنگ به این 10 سال نموده و در گزارش گفته است از سال 2001 به این سو در نتیجه نافذ شدن قوانین در افغانستان تبعیض علیه زنان کمتر شد، وضع حقوق بشر بهبود حاصل کرد و دسترسی به معارف و خدمات صحی پیشرفت کرد، اما انکشاف در زمینه‌های تامین عدالت، امنیت و تغییر مکان مردم نه تنها بهتر نشد بلکه وضع بدتر هم پیدا کرد. جزئیات بیشتر گزارش امنستی اینترنشنال از غفور ملکزاده متین.
10 سال بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در بسیاری وعده‌هایی که به مردم افغانستان داده بودند ناکام شدند. در یک راپوری که از طرف سازمان عفو بین المللی به نشر رسیده گفته شده، در نتیجه تصویب و نافذ شدن قوانین در افغانستان تبعیض علیه زنان کمتر شده، وضع حقوق بشر بهتر شده و دسترسی به معارف و خدمات صحی انکشاف کرده است. اما پیشرفت در مورد تامین عدالت و امنیت در زمینه تغییر مکان یا بیجا شدن مردم حتی سیر قهقرایی داشته است. و نشته راپور سازمان عفو بین المللی، افغانهایی که در ساعات تحت تاثیر شورشان طالب قرار دارند، شرایط زندگی برای آنها شدیداً خرابتر شده است. افغانستان همچنان یک تعداد قوانین را تصویب یا نافذ ساخته که معلوم می شود حقوق زنها را تقویت کرده است. قانون اساسی جدید افغانستان به زن و مرد مقام قانونی مساوی داده و سهم 1/4 چوکی های پارلمان برای زنان تخصیص داده شده است. در 2 انتخابات پارلمانی که در سالهای 2005 و 2010 میلادی برگزار شد، دیده می شود که زنان چوکی های بیشتر را در پارلمان اشغال کردند. اما خشونت علیه ژورنالیست ها و کارمندان رسانه ها بیشتر شده است. در ساعات تحت تاثیر طالبان و سایر گروپ های شورشی، آزادی اندیشه و بیان کاملا قطع گردیده و وجود ندارد. با استثنای محدودیت های وضع شده توسط طالبان، دسترسی به معارف از سال 2001 میلادی به این طرف به صورت قابل ملاحظه بهبود یافته است. در حال حاضر 7 میلیون طفل به مکتب می روند که 37% آنها را دختران تشکیل می دهد. در حالی که در زمان حاکمیت طالبان کمتر از 1 میلیون شاگرد به مکتب می رفتند که تقریبا هیچ دختر اجازه رفتن به مکتب را نداشت. به اساس راپور سازمان عفو بین المللی، در 9 ماه اول سال 2010 میلادی حداقل 74 مکتب در افغانستان در نتیجه خشونت شورشان طالب به شمول حمله بم، راکت و به حریق کشیدن کاملا تخریب یا بسته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در خبرها شنیدید کمیته جایزه نوبل 3 زن را به حیث برندگان جایزه سال نوبل امسال اعلان کرد. این 3 زن به خاطر تلاش‌هایشان در زمینه صلح، مسئولیت و حقوق زنان و فعالیت‌ها در بخش وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در جهان شایسته این جایزه شناخته شدند. مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش دارد که فشاردهیان را از آرش همایون می‌شنوید.
اینستیتوت نوبل نروژ 3 زن را به حیث برندگان جایزه صلح نوبل سال 2011 اعلان کرد. به این ترتیب رئیس جمهور لایبیریا خانم هلن جانسون سیرلیف، فعال صلح متولد لایبیریا لیمگوی و فعال حقوق بشری یمنی توکل کارمان برندگان جایزه صلح نوبل امسال شناخته شدند. این خانم ها به خاطر تلاش های مسالمت آمیزشان در زمینه تامین مسئولیت و حقوق زنان و مشارکت کامل آنها در زمینه ایجاد صلح شایسته این جایزه شناخته شدند. آقای یوگلند، رئیس کمیته نوبل نروژ، با اعلان جایزه صلح امسال اظهار داشت. کمیته نوبل نروژ امیدوار است که اعطای جایزه به هلن جانسون سیرلیف، لیما گووی و توکل کارمان بتواند به محرومیت های زنان که هنوز هم در تعداد زیادی از کشورها وجود دارد نقطه پایان گذاشته، ظرفیت بالقوه زنان را در زمینه دموکراسی و صلح تحقق بخشد. بر اساس اظهارات رئیس کمیته نوبل نروژ آقای یوگلند، تلاش های هلن جانسون سیرلیف در زمینه تأمین صلح و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در لایبریا مؤثر بوده، فعال حقوق بشر یمنی توکل کارمان با لیما گوی در زمینه تأمین صلح، عدالت اجتماعی و حقوق زنان فعالیت های مثمر و سازنده ای داشتند. این خانم ها جایزه 1.48 میلیون دلاری را با هم تقسیم خواهند کرد. اخیراً جوایز نوبل در بخش های علوم طبی، فیزیک، کیمیا و ادبیات نیز اعلان شده است. بروس بایتلر، جالز هافمن و رالف شتایمن در بخش طبابت، دانیل شختمان در بخش کیمیا، سال پیر لمتر، براین شمیت و آدم رئیس در بخش فیزیک و توماس ترانس ترومیر در بخش ادبیات برندگان جایزه نوبل سال 2011 شناخته شدند. جایزه نوبل معتبرترین جایزه علمی است که به یک دانشمند داده می شود. این جایزه در سال 1895 نظر به وصیت سرمایه‌دار و کیمیادان سویدنی آلفرد نوبل پایه‌گذاری شده است. آلفرد نوبل را بیشتر به خاطر اختراع دینامیت می شناسند. اختراع نوبل به طور مستقیم در ساختن مواد منفجره مورد استفاده قرار گرفت و او از استفاده نظامی از اختراعش به شدت ناراحت بود. جایزه نوبل از سال 1901 تا اکنون به تاریخ 10 دسامبر یعنی روز تولد آلفرد نوبل به افراد برجسته دنیا در بخش‌های مختلف داده می‌شود.
و در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی اراری و دایرکتور تکنیکی طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.